چې دا یو اړینه پریکړه وا او پرځه پریکړه وا او افغان ولس دې ته ضرورت لري په ځنګړي توګه د جنگ قربانیان چې کوم دي دغه غوښتنو ته پس له سبانه سلويخ کال جواب ویل کیږي او دا پرځه پریکړه وا منګه دې هر کله کو خود دې پسند کې په دې هم په هیګو چې د محکمې پر وړاندې باندې خندونه شته دې ځکه لومړی خو زمنګ په حکومت کې هغه سیاسي اراده دې دې پرشتون نه لري چې د جنگي جرمونو عاملین دې ونیسي او د قانون منګولو ته دې وسپاري زمنګ په عدلي او قضایي ارګانونو کې هم هغه توانمندي زمنګ په نظر باندې ناراضي او د قانونو د قوانینو نشتون یا د قانون قوانینو ضعیفواله دا بل ستونزه زده او په قدرت کې د هغه کسان چې په جنگي جرمونو باندې تورن دي دا غشتون دا ټول هغه څه دي چې باید محکمه دا پریکړه کړې وي خو کچیرته امریکا د دې محکمې غړیتوب هم نه لري خو افغانستان د دې محکمې غړیتوب لري په هغه هیواد کې چې د دغه محکمې غړیتوب ولري او درېمګړی هیواد راشي البته د دغه څلور تعریف شوی نړیوال جرمونو مرتکب شي د دې محکمې په صلاحیت او د دې سرنوالي په صلاحیت کې راځي چې د هغه خپل ځنه یا هغه خلک چې په د محکمې د غړي هیواد په په ځای کې دوی په جنگي څلور جنگي جرمونو نه په یو باندې او یا په ټولو باندې تورن شوی وي او دا د عدلي او قضایي تعقیب لاندې ونیسي دا بل خبره ده چې امریکا په خپل زور استعمالوي خو نه یوازې دا چې اوس امریکا د دغه محکمې د پریکړې پر وړاندې باندې داسې یو جدي خبرګون خوده لیدل بلکې د دغه محکمې د سرنوالۍ چې ابتدایي چیړنې په 2014 2018 کلونو کې او بل اخره کله چې په 2018 کال کې د محکمې نه غوښتنه وکړه چې موږ ته اجازه راکړي چې موږ په افغانستان کې دغه جرمونه چې جلسلور جرمونه دي واقع شوي دي او موږ عملاً کار شروع کړو په هغه وختونو کې د امریکا متحده ایالاتو حکومت د محکمې پر وړاندې باندې جدي خبرګونونه ښودلي وو
عزیز صاحب خغلی لال هم ویل چې ډیر هغه کسان چې هغوی په جنگي جنایتو کې ښکیل دي هغوی لوړې څوکۍ لري په بیلابیلو خواو کې نو فکر کوي چې هغوی به د دې اجازه ورکړي چې مثال دوی د لاړ شي څېړنې دي وکړي که په دې منځ کې څه کشمکش رامنځته کیږي نو پایله به څه وي
په اصولو کې افراد او دولتونه چې په هر موقف کې وي هغوی د صلاحیت نه لري چې دغه محکمه د کار په مخ کې خنډ واقع شي او محکمه هم د دغه سه افراد او هغه که په هر مقام کې وي د هغوی رضایت لپاره دوی اجازه ته ضرورت نه لري دا د نړیوال جزایی محکمې د خپل منشور او خپل اساسنامه پر اساس د دوی مکلفیت دی چې په کوم غړو هیوادونو کې چې غلطه احتمال د دوی وي چې غلطه جنگي جرمونه د بشریت ضد جرمونه د نسل کشي جرمونه سره رسیدلی وي او د دې هیواد خلکو د خوري قربانیانو د خوري ته شکایت شوی وي دوی که دولتونه وغواړي او که ونه غواړي که افراد او زورواکي وغواړي او که ونه غواړي دا د دوی صلاحیت ته او دا د دوی مکلفیت ته چې دغه ډول جرمونو ته رسیدګي وکړي
لال صاحب ستاسو په وینا چې مخالفتونه شته دي خنډونه شته دي خو له دې مخالفتونو او خنډونو سره د هاګ محکمې فیصلې د افغانستان لپاره څومره مهمې دي څومره اهمیت لري یعنی دا به افغانستان کوم لوري ته بوزي
ځکه په ان باندې افغانستان به د بهبود لوري ته په دې خاطر باندې بیاي کده موږ اوس د قدرت جزيري په دې هواد کې وګورو دا د وړو خدایانو زورواکۍ ته وګورو نو په دې باندې به موږ او په هیڅ ستر سره په افغانستان کې نه د قانون حاکمیت شتون لري نه بشري حقوقو تضمین دي نه اجتماعي عدالت تضمین دي او د دغه محکمې پریکړې یا د دغه محکمې مداخله به هر هغه څه چې په مخ کې پتیرو کلونو کې هغه جرمونه یا هغه جنایت واقع شوی دی او هغه د یو کلتور بڼه اختیار کړی ده هغه ته به د پیسې کې پیدا کړی
عزیز صاحب د دې محکمې پریکړې او کار په افغانستان کې د بشري حقوقو لپاره څومره اهمیت لري
زه فکر کړم چې د دغه محکمې کار د افغانستان د خلکو لپاره یو ښه ځای دی لکه څنګه چې د موږ هیوادوالو ته معلومه ده متاسفانه زموږ هیواد څلوېښت کاله کېږي چې په جنگ کې ښکېل هیواد دی په دغه هیواد کې د مختلفو افرادو مختلفو ډلو دخوا ډېر زړه بوږنوونکي جنایات سرته رسېدلي دي انسانان په ډله ییزه توګه وژل شوي دي د خلکو په بشري حقونو باندې تېری شوي دي موږ تاسو شاهد یو چې په هوایي حملو کې بسته کلي د منځه تللي دي مختلف جرمونه دلته سرته رسېدلي دي نو زه فکر کوم دا د افغانستان لپاره یو ډېر ښه ځای دی چې چیرته واقعا نړیواله جزایی محکمه په افغانستان کې خپل کار په پوره شدت سره ترسره کړي هغه د فرهنګ د معافیت فرهنګ چې متاسفانه زموږ په هیواد کې موجود دی دغه مافیات فرهنګ به د منځه لاړ شي او عاملینو ته به جزا ورکړل شي، عدالت به تامین شي او پر راتلونکي کې به د دغه سې زړه بوږنوونکي جنایتونه مخنیوی وکړي.
لال صاحب، دا چې اوس مهال د سولې خبرې روانې دي، که چیرې دغه د سولې خبرې نتیجه ورکوي، فکر نه کوي چې دغه مسایل به بیا یو کونج ته سي او دغه سې هڅې به وشي چې ګنې په کار نه ده چې د پخوانیو کیسو سپړنه وشي؟
زما په ان باندې او د بشري حقونو د نورمونو په لمخې او هغه سولې چې په نړیواله کچه باندې همدغه سې رامنځته شوي دي، هر هغه سولې چې د عدالت بدون د عدالت نه رامنځته کیږي او په هغه کې عدالت نه تامین کیږي، هغه کې بشري حقونه نه تامین کیږي، هغه سولې اصلا معنا نه لري او نه یې پایلې ښې راوځي. لکه تیر مثالونه چې ما ورکړل، که تاسو لاړ شئ د پنډۍ او د پېښور حکومتونو ته لاړ شئ، تاسو د بننسیوان د صلح پروسې ته لاړ شئ، تاسو د بند پرېکړې ته لاړ شئ، تاسو د حکمتیار او د رباني هغه صلح وي چې په هغې کې عدالت تامین نه شو، نو ځکه یې پایلې هم نه درلودلې. نو موږ بیا هم په دې ټولو خواوو باندې غږ کوو، هم په منډیګړو باندې غږ کوو، هم په د جنګ په ښکېلو خواوو باندې غږ کوو. پریږدئ چې د سولې په چوکاټ کې باید اجتماعي عدالت په وجود کې راشي. تر هغه پورې چې په یو ټولنه کې اجتماعي عدالت شتون ونه لري، هغه ټولنه اصلا یو 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 نورمال ټولنه هغې ته موږ نشو ویلی. نو په دې خاطر باندې موږ بیا هم دا وایو چې سوله پرته د عدالت نه اصلا معنا نه لري.
عزیز صاحب، که چېرې دا محکمه په افغانستان کې څېړنې کوي، تاسې پایلې څه ډول ارزوئ؟ دوی که اسناد راټول کړي، ښه دغه خلک شته دي چا چې جرمونه کړي دي، نو څه ډول به محکمه کیږي او هغه جزا او سزا به څه وي؟
نړیواله جزایي محکمه ته کومه ده چې زه خبرې یم، دوی مخکې هم د افغانستان د مختلفو ولایاتو د افغانستان د مختلفو سیمو نه قربانیانو او هغه کسان چې د دوی بشري حقونه نقض شوي دي دغه محکمې ته شکایتونه کړي او د دوی سره درج دي. دا نړیواله جزایي محکمه چې ده، دوی درې نوي صلاحیتونه لري. قضایي صلاحیت لري چې د دوی قضایي صلاحیت محدود دی په څلورو جرمونو باندې، او بل زماني صلاحیت لري چې د دوی فقط هغو جرمونو ته په افغانستان کې رسیدګي صلاحیت لري چې د 2003 کال نه وروسته په افغانستان کې واقع شوي دي، او بل تکمیلي صلاحیت دی. تکمیلي صلاحیت په دې معنا چې اول محکمه خپل د غړو دولتونو څخه غواړي چې دوی د داخلي محاکمو لخوا دغو جرمونو ته هغه افراد چې ښکېل دي په دغه نړیوالو زړه بوږنوونکو جرمونو باندې هغې ته رسیدګي وکړي. خو که چېرته هغه ونه شي کولای او یا ونه غواړي، بیا وروسته خپله محکمه پروسیجر لري، خپله محکمه څارنوالي لري، د څارنوالۍ دخوا تحقیقات کېږي، عین لکه د داخلي سیستمونو دخوا د محکمې لخوا د ځینو افرادو د توقیف امر صادرېږي. او ښه والی دا دی چې کله د دغه محکمې لخوا د کوم فرد چې هغه متهم وي په جنګي جرمونو یا بشریت ضد جرم یا نسل کوشۍ جرم، هغه فرد په هیڅ ځای د دنیا کې مسؤلیت نشي ترلاسه کولای. ټول غړي دولتونه مکلف دي چې د دغه محکمې کوم قضایي قرار چې دی یا د چا د دزګیری او توقیف امر چې صادر کړی هغه فرد محکمې ته حاضر کړي.
درنو اوریدونکو، د اساسي او بشري حقونو خبرونه چې په افغانستان کې د نړیوالې جنايي محکمې یا آی سی سی څېړنو ته ځانګړې شوې وه، په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دوا شو شیروا باندې برابر کړل دی. ها شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالو نه واره شنه خالو نه زن خاله نو کجی بدی کوم
ارغا اس به تکړه اس به ته په دیوانې سپریږي سهار سهار په دیوانې منډي وای په ډیرو ځایو کې
ټولون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. آیا کله باغ بابر ته تللی یې؟
کابل خار سره ډیر خسته کینو بیا مجبور یو د ساحه تلاش چې هلته سړی مازغه آرام شي لکه باغ بابر شو.
د باغ بابر تاریخ تر کومه رسیدي؟
تقریبا 15 قرن وشنه فزاده بابر د افغانستان خلکو ته به خصوص کابل خاریانو ته د میراث پرې خیدې او د واقعن و تفریحي پارک او یوشین باغ دی
او خلک د یاد بن په اړه څوایي.
باغ بابر خو تاریخي باغ دی، ځکه چې دا تاریخي آثار پکې دي.
نن هم دا موضوع څېړو. په پیل کې د بابر بانه لرغونتوب ته تم کیږو، بیا یې ارزښت روښانه کوو او د باغ بابر د ساتنې په برخه کې د مسول کس خبرې هم اورو. زه وږمه جبار خیل یم او دا خبرونه فرشتې مرسل جوړه کړې ده. له ازادي رادیو سره ووسی. قدر منو اوریدونکو، باغ بابر د کابل ښار په اومه ناحیه کې موقعیت لري چې شمال ته یې د توپ غونډۍ، شرق ته یې د شیر دروازې غر، جنوب ته یې د خوشحال خان لیسه او غرب ته یې د کابل سیند او د گزارګاه پل پروت دی. باغ بابر ته ټوله اونۍ په تیره بیا د چهارشنبې په ورځ کورنۍ ورزي او هلته د میلې په کولو سره خپل وخت تر یوه حده خوښ تیروي. زموږ همکاره فرشته مرسل یاد باغ ته تللې او هلته د باغ بابر له امنیتي مسؤول انجینر احمد شاه وردک سره د بابر بڼ چارچاپیره ګرځېدلې ده. په پیل کې یې له ښاغلي وردک څخه د بابر بڼ تاریخچه پوښتلې. ورته غوږ شئ.
دا باغ د خپل د بابر په واسطه باندې جوړ شوی دی، نو ځکه ورته د بابر شاه باغ وایي. دا مخکې یو ارغوانزار تپه وه او بابر به کله ناکله چې د جنگ نه بستړی راغی د لشکرکشیو نه د فتوحاتو نه، نو په دا ارغوانزار تپه کې به راتله د لښکر له سپا سره به کېناسته او د دې تپې د ارغوان او شنې فضا نه به لذت وړ. په 1504 میلادي کال کې کله چې بابر افغانستان ته راځي، فکر کی کیږي چې دای باید باغونو ته انکشاف ورکړه. تقریبا 15 قرن بابر د افغانستان خلکو ته او بخصوص کابل خاریانو ته د میراث پریښی دی او د واقعا یو تفریحي پارک او یوشین باغ دی چې په نور تاریخ او په نور موضوعات به په باغ کې سره ولګي.
ډیره مننه که زحمت نه نورو ورو به د باغ خواته لاړ شو.
ولې
صاحب ډیر زیات مننه چې نن تاسو له موږ سره زحمت باسئ او کدی لوی باغ کې را سره ګرځئ. د بابر د بان دروازې ته چې ګورو، هغه پخانی کلی سړی ته ور یادوي. څنګه تر اوسه پورې په دې نقشه باندې پاتې دي؟
هغه باغونه چې د بابر یا د بابر د اولادو په واسطه باندې جوړ شوي، په خاص شکل باندې چوبي دروازه ده، لوړه دروازه ده، تاسو د هغې خښتې ګورئ چې په خاص زینت باندې دا دروازه جوړه شوې ده. دلته زموږ محافظین ولاړ هم ټکټ فروشان دي، خلکو ته ټکټ ورکوي.
یو بل څه چې د سړي پام ډېر زیات ځان ته اړوي، هغه دا ده چې کله د باغ بابر په دروازه را ننوځو نو ډېرې ښکلې ودانۍ تر سترګو کېږي.